السلام علیکم سحر مو بخیر د مشال ریډیو نه ساعت خبرونه اورینن د اتوار ورځ د کال 2015 د ستمبر د میاشتې 14 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر نه بجې دي زه منور شاه سره د خپل همکارانو انیس اجمل او علي محمود د سلام پښتونخوا په دې اولنې کې غړی کې ستاسو هر کله کو د خبرونه کې درته د پاکستان افغانستان او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو سو خوندوري سندري هم د سلام پښتونخوا برخه ده خو په سر کې به د انیس اجمل نه د غړی تازه خبرونه وایو
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي پر ناوخته په کابل پروان لاري او ځانمرګي برید شوی چې پکې دوه برید کوونکي وجل شوی دي او د سعودي عرب چارواکي وای په مکه کې د کرین د راغورسېدو وشي سخت بادونه دي اوسته خبرونه تفصیل د پاکستان د وزیر اعظم د کامی امنیت او بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې سر بیرته ښې شي نوموړي په کراچۍ کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل که څه هم په دې وروستیو کې په کابل کې د ترهګریزو پیښو له وجې د افغانستان او پاکستان اړیکې د پخوا په پرتله خرابې شوې دي خو پاکستان له افغانستان سره ښې اړیکې غواړي
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو
مونگ اس بیا حسا کوچ دے سولید مذاکرہ تو عمل پیر تپیل شیف لگا سنگے چوز پا افغانستان کی تو طالبان دے پکوانی مشر ملا عمر تمنی مرسدہ دنیو مشر تا پروفیسر لانجی روان دی او پٹاکلو کی خند راگ لے دے خوز ہیلے لرم چھ دے سولید مذاکرہ تو تر پیلے دے رسدہ باپ درستی پیس کامیرہ شی او زمخ پل منزیاری کی باہم نرمانی شی
سرتاج عزیز د شمالی وزیرستان د عملیاتو په اړه زیاته کړه چې په شمالی وزیرستان کې د سربیا سب عملیاتو 90% هدفونه ترلاسه شوي دي په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیوال سیمینار کې باندې نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو په پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي پرون دغه سیمینار په دریو مختلفو برخو د پښتو ژبې پر تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې په دې سیمینار کې د افغانستان اروپا امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي په نیمې قبایلي سیمې ایف آر بنو کې استاذان وایي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالي مرستې ورکول کیږي تېره ورځ په ایف آر بنو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلي سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یوه غونډه وشوه چې پکې استاذانو خپلې غوښتنې د حکومتي چارواکو په وړاندې کېښودې په دغه موقع د بکاخیلو های سکول پرنسپل مشرف خان مشال ریډیو ته وویل
میز دا ویچ حکومت ته پیسې منځیره کو چې پداس کوی نه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې په کې جوړې شي صفه ده د شلې بچی دی کنه هغه ور کې ته ملاو شي او دا وست تنخی کې اضافه شوی دو افاټه ولتا لکاته 7.5% ور کوي او کې پیکې ته 10% ور کوي دا ویلې په یو ملک آیا وی ټیچرون نه دی کسدو
د غونډې پر مهال د فاټا ایجوکیشن ډایرکټر حمید الله جان بیا وینا وا چې ډیر سر به د استادانو د مسالې هر واره وی او د خبر پښتونخوا گورنر غواړي چې د قبایلی سیمو استادانو ته هم د ملک د نورو برخو د استادانو په سیر حقونه ورکړل شي افغان ولسمشر وای د افغانستان په سنی تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده د جمهوریت ریاست لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوې دي چې د افغانستان تعلیمي او تحصیلي نصاب هر اړخیز بحث ته اړتیا لري ځکه اوسنی نصاب د باسیار اړتیاوی نشي پوره کولی په اعلامیه کې راغلی چې افغان ولسمشر ویلي د نصاب د بیا کتنې پر مهال به د سکولونو مسلکي او د عالي زده کړو د ادارو پوهنتونونو په درسي نصاب کې به بدلونونه راشي پرون ناوخته په کابل پروان لاري او ځانمرګي برید شوی دی چارواکي وایي په دې برید کې چې د کابل د کراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي برید کوونکي وجل شوي او یو عام وګړی زخمی شوی دی د کراباغ ولسوال عبدالسمی شریفي د پیښې په ځای کې پرون خبریالانو ته وویل د برید هدف د جهادي قومندان امان الله ګذر زوی و چې پکې هغه ته کوم زیان نه دی رسیدلی د افغانستان د فراه والی وای د خاک سفید ولسوالۍ د دفاع لپاره بشپړ امنیتی تدابیر نیول شوي دي. شپږ ورځې کېږي چې په سلګونو وسلوالو په دې ولسوالۍ برید کړی او له افغان ځواکونو سره جګړه روانه ده. د فراه والی محمد آصف ننګ پرون مشال ریډیو ته وویل چې د خاک سفید د دفاع لپاره به اړتیاو ته په پام سره لازم اقدامات کېږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د سعودي عرب چارواکي وایي پر مکې معظمې د یو لوی کرین د غورځېدو وجې سختې هواګانې وې. دا پیښه د اج تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې 130 تنه وجل شو او ګڼ شمېر ژوبل شوي وو. په زخمي شوو کې شاوخوا 500 پاکستانیان هم شامل دي. د ملکی دفاع ادارې مشر سلیمان بن عبدالله العمر پرون وویل چې د طوفان او سختو بادونو له کبله ونې هم ماتې شوي. د هغه دعوې رد کړې چې ګواکې کرین د آسماني بجلی له وجې غورځېدلی و. د ټیل ماټیل له وجې ګڼ کسان وجل شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې پراخې مظاهرې وشوې. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریونو کړو. د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره دې زیاته مرسته وکړي. بلخوا د ډنمارک پولیس وایي د دا هیواد په کوپنهاګن ښار کې شاوخوا 1500 کسانو لاریونو کړو او داسې نارې یې ولګولې چې په لوړ واضحه غږ کې وایي چې کډوال دلته راتللی شي. دغسې په جرمني، فرانس، سپین او نورو ځایونو کې هم د کډوالو په حق کې د مظاهرو تیاریانې شوې. د فرانس خبري ایجنس په حواله بیا د پولینډ په وارسا ښار کې شاوخوا 15000 کسانو د کډوالو پر ضد مظاهره وکړه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل درې غړي خبرونه وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د غریپورټونو واوري. د پاکستان د ملي امنیت او خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي چې په افغانستان کې به ډیر زر د سولې عمل بحال شي، په نتیجه کې به یې د افغانستان او پاکستان تعلقات وده وکړي.
ہم اب پھر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ریکنسیلیشن کا عمل ہے وہ دوبارہ بحال ہو اور اس سے ہمارے تعلقات دوبارہ بحال ہو جائیں.
په کوټه کې نن په دویم ورځ هم د پښتو نړیوال کانفرنس دوام لري. په هاند پښتو ژبه په حق له سوای
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډیر لرغونی آریایی ژبه ده.
د نیمه قبایلی سیمې اف ار بن استادان وای په خپل د یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي او سکولونه هم بیا ودانی او درجه لوړولو ته اړتیا لري.
میر سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نو بلډینګ جوړول دي پر دې می ریکوست ورته وکول د ډاون ایریا د پداکښ میشل ډیر سکولینه پړنګول باندې دي.
یورپ ته د بیلابیلو هیوادونو ورغلي ماجرینو ته د یو شمیر غربي هیوادونو خلکو هرکلی کړی دی. د پښتونخوا سیمې او د نړۍ د یو شمیر نورو ریپورټونو ته څنګه به خوندور سندري هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو په خبرونو کې اولنې غړي سلام پښتونخوا ته وګي. د خبرونو په دغه 9 بجو شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړي اولنې موضوع ته. لکه څنګه چې مو خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو لپاره مشیر سرتاج عزیز ویل دي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات به د سولې د مذاکراتو بیا شروع کې دوه سره خوشي وده بو کې. دا خبرې نو موړي په کراچۍ کې کړې دي او د دغه ترڅنګ یې د پاکستان کې روان ضرب از پوزي عملیات او داراز د هند او پاکستان ترمنځ تعلقات په اړه هم سرګندونی کړې. اسلام آباد نه دا وخت زمون سره خپل خبريال احمد الله د ټلیفون په لیکره. احمد الله سحر دې په خیر. د سرتاج عزیز د سرګندونو په اړه څه تفصيلات لري؟
ډیره مننه منورشا. څنګه چې تاسو هم ویلا چې د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز چې کوم 13 ورځ ویلا چې اپریشن ضرب عزب لوجه په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو کومه بنیادی ډانچه چې کومه ده هغه تبا کړی شوې ده. د کراچۍ په یو ذاتی مد یونیورسيټي کې یو تقریب ته خپل وینا کې سرتاج عزیز ویلا چې د اپریشن لوجه تقریبا 90% اهداف چې کوم دي هغه حاصل کړی شوې دي. او دغه شان حکومت چې کوم دی هغه په ملک کې د ترهګرۍ خاتمه چې کومه ده په هغې باندې قابو اچول لپاره لګیا دی کوشش کوي، او د دوی په ترجیحاتو کې همدا شامل دي چې ملک چې کوم دی هغه د هر قسمه د ترهګرۍ د پیښو نه چې کوم دی پاک کړلی شي. د سرتاج عزیز وینا وه چې موجوده وخت کې د هند کې چې کوم دوري حکومت دی هغې په ورکینګ باؤنډری او په لاین آف کنټرول کې د جنگ بندی کم چې کم دی هغه خلاف ورزی کې اضافه شوې ده، او د هغه وینا وه چې د متوازن خارجه پالیسۍ لپاره د معاشي او سیاسي استحکام چې کم دی هغه پیشکی شرطونه دي. د نوموړي دا هم وینا وه چې په تېر دوه کالو کې خپله خارجه پالیسي یا هند سره تعلقات لپاره د یو شمېر ګامونه هم اغسې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات چې کوم دي دا ښه شي، خو بیا هم د دې نه علاوه تېر په لسو کالو کې کله خوالي یا کله د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالی راځياتېږي. سرتاج عزیز یو بل خبر دا هم وکړله د هندي ثبوتونو په حواله سره چې کوم دی سره ورسره دي، نو دوی وینا وه چې موږ د مشیرانو په کچه کومه غونډه کېدله په هغې کې زموږ کوشش وي دا ثبوتونه به وړاندې کړو، خو دغه غونډه ونه شوله. اوس دوی فیصله کړې ده چې دغه دستاویز چې کوم دي دا به نیویارک ته ځان سره او په اقوام متحده کې به وړاندې کړي. تاسو هم ویلا چې د سرتاج عزیز د افغانستان په حواله سره هم خبرې اترې کړې وي.
سمه ده، ډیره مننه احمد الله د افغانستان په اړه سرتاج عزیز چې کوم وینا کړی او په هغه باندې زمونږ خبریال ذبیح الله شفق یو ریپورت را لېږلی دی. په دغه ریپورت کې وزیر اعظم د مشیر سرتاج عزیز په حواله ویل شوی دی چې د افغانستان سره د په افغانستان کې د ورستیو ترهګر بریدونو زیاتې دوله وجه د افغانستان او پاکستان تعلقات خراب شوي، خو که د مذاکراتو سلسله بیا شروع شي نو ډیره ممکنه ده چې دا تعلقات بیا ښه شي. تفصیل د ذبیح الله شفق دی ریپورت کې اورو.
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وایي له پاکستان سره د افغانستان اړیکې په دې هیواد کې د تروریستي حملو د ډېرې دوه لامل ترنګل شوي، خو هیله یې خدا چې د سولې د مذاکراتو تر بیل ته پیل د وروسته به په دغه پیښو کې کمی راشي چې په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته نورمال شي. نوموړي که څه هم زیاته کړه موږ غوښتل چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي، خو د دې تر څنګ یې ټینګار وکړ چې د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره خبرې اترې نه بلکې یو تفاهم او روغې جوړې ته رسیدل مهم دي. سرتاج عزیز دا سرګندونې د شنبې په ورځ د پاکستان د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته له رسنیو سره د خبرو پر مهال وکړې. سرتاج عزیز دا سرګندونې په داسې وخت کې کړې چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستیو کې خپلمنځي اړیکې تر هغې وروسته ترنګلې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د ملا عمر د مړینې د راپورونو له امله وځنډېدې. خو د رواني میاشت په څلورمه نېټه د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په ریکا کانفرنس کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ او هلته یې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره په ځینو موضوعاتو خبرې وکړې. نوموړي تر رسنۍ وروسته کابل ته خپل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو په لړ کې مهم وباله او ویل چې له افغان لوري سره په ګڼو اړخیزو مسایلو تفاهم ته رسېدلی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې تر هغې وروسته خړې شوې چې په امریکا د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو دویم پړاو وځنډېد، او همداراز په کابل کې پرله پسې تروریستي بریدونه وشول چې افغان چارواکو په کلکو ټکو وغندل او پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړ. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار په کراچۍ کې خبریالانو ته وویل چې که څه هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې، خو هیله یې خدا چې ښایي دا اړیکې د سولې د مذاکراتو تر پیلېدو وروسته بیرته نورمال شي. بیا هڅه کوو چې د سولې د مذاکراتو عمل بیرته پیل شي، په لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ته مړینې وروسته د نوي مشرتابه پر سر لانجې روانې دي او په ټاکلو کې خنډ راغلی دی. خو زه هیله لرم چې د سولې د مذاکراتو تر پیل کېدو وروسته به په تروریستي پیښو کمی راشي او زموږ خپلمنځي اړیکې به هم نورمال شي. د عزیز په خبره پاکستان له افغانستان سره د خو اړیکو غوښتونکی دی او په دې لکه کې به خپلې هڅې جاري وساتي. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار همداراز افغان پولیس سرما په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو یادونه هم وکړه او ویل چې امنیتي ځواکونو په دغه عملیاتو کې نږدې 95% هدفونه ترلاسه کړي، او همداراز ادعا وکړه چې په دغه سیمو کې د میشتو ترهګرو نیټورک یې له منځه وړی او هغوی ځپلي دي.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوار خبرونو ترتیب مو اوریده ورته یو بل ریپورت په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن په دویم ورځ هم دوام لري. پرون دغه سیمینار په دریو بیلابیلو برخو د پښتو ژبې په تعلیمي ستونزو لیکوالانو مقالې وړاندې کړې او هم نن په پښتو ادب او عصري غوښتنو او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیلابیلو هیوادونو نه ورغلي د اثراتو په حواله لیکوالان خپل مقالې وړاندې کوي. خدای نور ناصر مو په نور حال خبروي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار نن دوه ورځ ده او هم نن به په درو بیل بیل برخو کې په پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بهر څخه راغلي میلمانه او له پښتونخوا سره تعلق لرونکي لیکوالان خپلې مقالې وړاندې کوي. پوهاند ابیب الله رفیع په لومړۍ ورځ د سیمینار ګډونوالو ته په خپل وینا کې وویل د پښتنو د تړون لړۍ ډېرې پیاوړې او د تاریخ په اوږدو کې جوړې شوې او پښتو یا ګډه ژبه ده چې هیڅوک هم سره بیلوي.
پښتو زموږ ګډه ژبه ده، زموږ د افهام او تفهیم وسیله ده. پښتو په عین حال کې و ډېر لرغونې آریایی ژبه ده. پښتو د پښتونخوا په زړه کې پیدا شوې، لویه شوې، وده یې کړې او ادب او فرهنګ پکې خلق شوی دی.
د پښتو په همدې نړیوال سیمینار کې ټولو ویناوالو په خپل وار سره د پښتو ژبې ته په ورپېښو ستونزو ویناوي وکړي او هر یو په خپل وار سره هڅه وکړي چې د دې ستونزو د حل لارې هم د سیمینار برخوالو ته ورپګوته کړي. د باچا خان په هنتون 400 وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت د سیمینار ته په خپل وینا کې وویل په لوی افغانستان کې په تیرو درو لسیزو کې پښتنو ډیر څه له لاسه ورکړل او د په وینا درې لوی تاوانونه یې همدا وو.
زمونږه ولنی ستونزو غټ ستونزه د لوی افغانستان باندې تپلو شوو مایدو د ټریټیز او د جنگونو دی. د دغه جنگونو او تپلو شوو مایدو په وجه نمونه نه اخلم چې کمی کمی مایدې دي بیا کیسه وګورېږي. دغه نتیجه کې موږ لوی افغانستان درې څلور سیزونه له لاسه ورکړو. اول چې کوم دی یو غټه برخه د پښتنو له لاس نه لاړه. دومه چې کومه ده دومه زرخیزه ځمکه چې کومه ده هغه له لاس نه لاړه. درېما استقلال وبایله.
له دې سره د کوټې په دې سیمینار کې له کاناډا څخه راغلی لیکوال محمد محسوم هوتک، له کابل څخه ډاکټر زرغونه رښتین، بیا هم له کابل څخه لال باچا ازمون او یو شمیر نورو لیکوالانو ویناوي وکړې چې جنو یې د سیمینار ګډونوالو ته پښتنو ته په ورپېښو ستونزو یو نیم شعر هم واوراوه.
پنجابي چیلې وهلي لاس یې نه ټینګوي لاس رب خیر مو کړې پښتو ته خان لاهور دې دلګي د پنجاب زهریله خړه د اټکتر ستونی راغله ساده خان لاله جای د بچاو بچاو ناری.
خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه.
په کوټه کې د پښتو نړیوال کانفرنس حال مو اوریده. بلخو د پاکستان سپریم کورټ په سرکاري ادارو کې اردو د سرکاري ژبې په توګه د عمل کولو امر کړی. زیاتره کارپوهان وایي چې دا ګام به د هیواد د نورو قومي ژبو د حفاظت او پرمختګ لار ونیسي. د کارپوهان په وینا د پاکستان په مختلفو سیمو کې د آئین سره سم مورنۍ ژبو ته سرکاري ژبو حیثیت ورکړل شي او په کار دي چې د لړکي لیکوالان، ژبپوهان او قومي مشران هم کردار ولوبوي. تفصیل د انیس اجمل رپورٹ کې اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې په ټولو سرکاري ادارو کې د اردو ژبه د سرکاري ژبې په حیث عملی کړل شي. خو بیا ځینې کارپوهان پر دې اندي چې د پریکړې سره به په دغه هیواد کې د نورو قومونو ژبو ته زیان ورسیږي. ژبپو او څېړونکي خادم حسین وایي چې اردو سرکاري ژبه کولو سره به په پاکستان کې د نورو لرغونو ژبو لارې اتړل شي او نور قومونه به وروسته پاتې کړل شي، چې دا هر څه په خپله د پاکستان د پرمختللو پر ځای شاته پاتې کېدو اړخته یو ګام دی.
چې د دې آرټیکل کولو د اردو هغه دی د آئین د یو آرټیکل نه آلي او هغه آئین آرټیکل 255 آرټیکل دی. خو دې آرټیکل سره دا هم لیکل شو چې سوبې خپل مصارف کې دننه خپل ژبې په مخ کې بوتلی شي. پاکستان سپریم کورټ یو خبره د یو شک دی راوغست او بل شک پرې خو اردو دغه شان د خلکو نافذ کولو یو مقصد بنیادی توګه باندې دا او چې څنګه داسې وکړي شي د پاکستان ریاست یا قانون یا د ملتونو یو مرکب دی. د پاکستان ریاست د پښتون په خوانه د کوشش کړی دی چې هغه د داسې یو یکرنګ ریاست په تور پیش شي هغه دې د وژنې چې مرکزیت پسند بیانیه مخې ته راوړي شي.
خادم حسین زیاتوی په پاکستان کې به خلکو د کار روزګار لپاره انګریزي ژبې ته هم اهمیت ورکول خو وس د انګریزي پر ځای اردو ته د سرکاري ژبې حیثیت ورکول سره به په انګریزي او نور نړیوالو ژبو کې موجودو علمونو اړخته د خلکو رسائی کم او ګران شي. اردو سرکاری شب کول لپاره په درخواست کوونکو کې شامل سید محمود نقوی لرسنو سره د خبرو پر مهال ویلی دي چې د پاکستان د کال 1903 او یایم آئین په 255 آرټیکل کې ویل شوی وو چې په 1500 کالونو کې به اردو سرکاری شبکوي، خو په تیرو 200 کالونو کې پر دې عمل نه و شوی. لیکوال او کلتور پوه عباسین یوسفزی بیا وایي باید د پاکستان حکومت او سپریم کورټ دې د آئین هغه برخې هم عملی کړي په کومو کې چې دا خبره شوې وه چې د هر کام په سیمه کې به مورنۍ ژبه سرکاري ژبه وي.
مرکز د پاره د دیو اردو سات او قومي ژبې چې د پاکستان 15 پکار دي، یعنی اردو او باقی دا سلور، یعنی پښتو، بلوچی، پنجابی او سندھی. کچره دا ژبې ټوله سلور نه ساتل شي نو دا به ډیر زر دغه اردو به ناکام کیږي. زه دا ګڼم چې اردو یوازې د پاکستان ژبه نشي کېدای، اردو زموږ ترمنځ د رابطې ژبه ضرور ده، خو د هرې ژبې خپل یو اهمیت ده او موږ چې یو د شپږ اته کروڑو خلکو ژبه ده نو پکار ده چې هغې ته هم دا موقع ورکړی شي.
لیکوال سیډون کې عارف تبسم بیا وایي چې په پاکستان کې اردو سرکاري ژبې کولو سره د ډېرې مودې راهیسې هڅې روانې دي چې ریاست، پښتانه، بلوچان، سندیانو دغسې نور کامونه د پاکستانی په حیث ونوموي.
ریاست په سرشت کې دا نسته چې هغه دې ودې قومونو ته یا د دې قومونو ژبو ته ترقی ورکړي، نو په دې بنیاد باندې هغه غواړي چې اردو چې دا هغه دې په دفترونو کې اردو دې په سرکاري سطح باندې په کار راوستل شي. په ترقی یافته ملکونو کې اوس په سویزرلینډ کې څلور قومي ژبې دي، نو دلته په پاکستان کې هم دغه رګه کېدلی شي چې دا کومې قومي ژبې دي هغه ته دې قومي حیثیت ورکړل شي، او دا زما په خیال باندې دومره مشکل نه دی، خو مسله درته هغه سیاسي ده.
عارف تبسم زیاتوي چې په پاکستان کې لیکوالانو او شاعرانو په خاص توګه پښتنو تر ډیره هڅه کړې ده چې خپله مورنۍ ژبه خوندي وساتي، خو باید د پاکستان پارلیماني او حکومتي غړي هم د خپلو قانونو د مورنۍ ژبو د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2013 15,360 15,180 او د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ټکي کام پاکي صاف اوري دي شي.
د مشال رادیو خبرونه تاسو د انټرنیټ تلاره په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ، او په دغه ویب پاڼه باندې نور ډیر خولي ویډیوګانې، تصویرونه او معلومات ترلاسه کولای شئ. ورزو یو بل ریپورت ته 13 ورځ نیمه قبایلی سیمه اف آر بنو کې د تعلیمي ادارو د فعالیت په لړ کې د فاټا ډایریکټر ایجوکیشن په مشرۍ یو درنه غونډه شوه چې پکې د ټولو سکولونو هډ ماسترانو او پرنسپلانو ګډون کړی وو. په دغه موقع د سکولونو استادانو خپل یو شمېر مشکلات او ضرورت د ډایریکټر ایجوکیشن فاټا په وړاندې کې خودل. عمر دراز وزیر د دغه غونډې حال راکوي.
ونڈا کے کیولو ریتا دا قبائلی سیمو تعلیم سانگے مشر حمید اللہ جان دا تعلیمی ادارو استاذانو پا فعالیت او اہمیت پخپلو خبرو کے زور راوڑو، ولی بلو ریتا دا سکولونو ہیڈ ماسٹرانو او پرنسپلانو ہم خپل یوشمیر مشکلات او ضروریات دا ڈائریکٹر ایجوکیشن فاٹا پوڑاندے کے خودل. دے موقع دا گورنمنٹ ہائی سکول بکاخیل پرنسپل مشرف خان ویل چې دوی د قبایلی سیمو تعلیم سانګې مشر ته خپل ټول هغه مشکلات او غوښتنې وړاندې کړې کومې چې د فاټا د سکولونو استادانو بنیادی حق جوړیږي، او دوی د احساسې کمترۍ سره مخ کړي.
په فاټا کې داون ای فردای هغه نه ډیر واښی چې فنډینه باندې امپروومنت پرانه وی کمرې نه پکې جوړیږي. میز دا وی چې حکومت ته پیسې منځیر کو چې په داس کوینه کې تعداد یو تیږي اضافي کمرې پکې جوړې شي، امتحاني حالینه جوړ شي، او صفه ده د تشلې بچری کنه هغه ورکی ته ملاو شي. اپګریډیشن د پوسټې دا سیټل کې پکې کې شوای دی 2013 نه عمل پې شوی دی، پروموشن پې شوی دی، او په فاټا کې هغه پنځنه ویول چې کوم اپګریډیشن شوای دی هغه دای او دا وست تنخې کې اضافه شوی دی. ا فاټا تا لکاتا 7.5% ور کوي او کې پیکې تا 10% ور کوي دا ویله په یو ملک آیا وی ټیچرون ندی کسدو یو قسم سره لوک ته کیږي هغه ټیچر دی او دام ټیچر دی
د استادانو سینیئر سټاف مشر هډ ماسټر ضیاءالدین وویل ک یو لوري تا دوی د اپګریډیشن د ستونزې سره مخ شوي ولې بل لوري تا د نیم قبایلی سیمو افاربنو هغه سکولونه در پریوتو په حال کې دي کوم چې په لرو پرتو سیمو کې حساب شوي
کوم د میر سکولینه چې دی د ریپیر د پورا نوې بلډینګ جوړول د پورا د میر ریکوست ورته وکړ بل د ډاون ایریا د پداکشن مستر ډیر سکولینه پړنګول باندې دی بل د میر اپګریډیشن مسله د لوئر لیول باندې او بل د اپر لیول باندې موږ چې دا ځر نظر ورشي ډیر وخت سره دا غاسینګ پوزیشن باندې دی نو میر ډایریکټر ته دا ریکوست وکړ چې دا ټول چې باندې مشنه د مسایل چې دا حل شي چې د کلسټر چا ته په چا د فند ورکړي چې دا سکول په صحیح طریقه باندې دی ویزیټ کیو صحیح طریقه باندې کسي
په دې موکا ډایریکټر ایجوکیشن فاټا حمید الله جان وویل چې د گورنر خیبر پختونخوا د خواهش او میشن دی چې د فاټا تعلیمي ادارو سازانو ته هم د ملک د نورو برخو په شان برابر حقوق ورکړي
څومره هډمسترون دي دا بیسیکلی مینیجرز دي د خپل سکولې چې خپل اظهار خیالات وسره وکړه چې راتوس په خپل سکولې کې کوم انداز باندې بهتري ورسای شي هغه اکیډمیک مینیجمنت او فینانشل مینیجمنت په دا خبره باندې روزی شو یا اتفاق وکړه او د کوم ریسورسز مشر اویلیبل دي هغه بهتر انداز باندې یوټیلایزیشن وکړي څه چې کوم ډیفیکټ ایریا شي دي هغه ته مسله شته دو هغه ریپیرینګ مینټیننس امش په خپل انداز باندې کی او گورنر صاحب سپیشلی دا وی چې کوم ډایریکټرز دي هغه دا په فیلډ شي ها ویزیت خامخا کی چې کوم مسایل وي اچھا پخپل باندې اور وی
غونډا کې د سکولونو استادانو دا هم وویل چې دوی غواړي پخپل سیمه کې تعلیم خور کړي او د لړکی ورپې خستون زبان د دولت او فاټا سیکریټ تعلیم څنګه هم غور وکړي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې په کې دا وخت تاسو ته ولنې غړي کې سلام پښتونخوا وړاندې کوو د سلام پښتونخوا ترتیب دا دی چې موږ تاسو ته د بیلابیلو ریپورټونو تر څنګ خوندوري سندرې هم لرو لکه دا وخت درته د نغمه په غږ کې دا سندره وړاندې کوو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت تاسو ته سلام پښتونخوا وړاندې کوو. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې د انیس اجمل نه د خبرونو لاندې زورو.
د پاکستان د وزیر اعظم د کمی امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د بیا پیلولو لپاره هڅې روانې دي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې به ډېرې زر بیرته ښې شي. نوموړي په کراچۍ کې د خبریالانو سره پرون په خبرو کې ویل چې په شمالي وزیرستان کې د سربیاسب عملیاتو شاوخوا 90% هدفونه ترلاسه شوي دي. په کوټه کې په پیل شوي پښتو نړیواله سیمینار کې باندې په پښتو ادب او اصلي وختونو پښتو ژبه او رسنو باندې لیکوالان او شاعران خپلې مقالې وړاندې کوي. په دې سیمینار کې د افغانستان، اروپا، امریکا او دغسې د نورو هیوادونو نه راغلي لیکوالان او د ادب مینوال ګډون کوي. پنیمه قبایلی سیمه افاربانو کې استادان وايي حکومت د ډېرې مودې راهیسې د دوی ترقی نه کوي او نه هم په سکولونو کې د تعمیراتي کارونو لپاره مالی مرستې ورکول کیږي. تېر ورځ په افاربانو کې د سیمې د تعلیمي ادارو د فعالیتونو ستونزو په اړه د قبایلی سیمو د تعلیم ډایرکټر په مشرۍ کې یو غونډه وشوه. افغان ولسمشر وایي د افغانستان په اوسني تعلیمي نصاب کې باید بدلونونه راوستل شي. محمد اشرف غنی دا خبره پرون په ارګ کې د بشري پانګې د ودې شورا په غونډه کې کړې ده. پرنا وخت په کابل پروان لاري او ځانمرګي بریټ شوی دي. چارواکي وايي په دې بریټ کې چې د کابل د کراباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوی پکې دوه ځانمرګي بریټ کوونکي وژل شوی او یو عام وګړی زخمی شوی دی. د سعودي عرب چارواکي وايي پر مکې موسمي د یو لوی کرین د غورځېدو وجه سختې هواګانې وې. دا پیښه د عجم تر مراسمو مخکې وشوه چې پکې یو سل او و تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. پرون د اروپا په مختلفو برخو کې د کډوالو ته د پناه ورکولو په حق کې مظاهرې شوي دي. په زرګونه کسانو د لندن په مرکز کې لاریون وکړ او د برتانیا له حکومت یې وغوښتل چې د شام له کډوالو سره ډېر زیاته مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه کې درته انیس اجمل لدې سات خبرونه وړاندې کړل. اوس په مو کړی چې د پاکستان کورونی ورسپانو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات ته ځای ورکړي. اسلام آباد کې زموږ خبريال ریاض مساخل د زنو اداریو مهم ټکی راغون کړی. راځي چې په گاډي واورو.
نن د پاکستان ځینې د اردو او انګریزي ژبو ورسپانو خپل ادارې د پاکستان او هند بارډر سکیورټي فورسز ترمنځ په شوي ملاقات لیکلې دي. د غلړکی جنگ ورسپانو وایي چې د جمعې پورس شوي ملاقات دوران دوانو غاړو په پولا کلکیچ کومولو سره اتفاق کړی دی او د هندستان داخله وزیر راجنات سنگ د پاکستان رینجرز پلاوی ته باور ورکړی چې هندستان براتلونکو کې اول ګولې نه چلوي خو پاکستان به هم د خپل خاورې هندستان کې د لاسوهنې او ترهګرۍ مخنیوي کوي. ادارې وایي کده هندستان د خبرې ته وکتی شي نو د دې مطلب دا دی چې هندستان وایي پاکستان د ترهګرۍ مرکز دی او هندستان کې دوی لاسوهنه کوي. حالانکه هندستان په خپل د شمالي وزیرستان تر بلوچستان او خیبر پښتونخوا تر کراچۍ د استخباراتي ادارې را په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او پاکستان سره د دې ثبوتونه هم موجود دي او په کار د چې پاکستان دا ثبوتونه د ملګری ملتونو غونډه کې را برسېره کی ځکه چې د دینه بغیر بل لار نشته. ادارې اخره کلی کی چې د هر څه باوجود که هندستان د دوستۍ لاس ورکوي او کلکیچ ختمول غواړي نو د دې هرکلې پکار دی خو باید چې دا خبره عملی شي او تشې زبانی پاتې نشي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وزیر اعظم تیر ورځو کې د یوې غونډې دوران د بجلی نرخ کې د 2 روپے 19 پیسو د کمی اعلان وکړ او زیاته اکړه چې د تیلو نرخ کمیدو فائدہ عوام ته منتقل کوي. ادارې وایي چې د بجلی نرخ کمیدل ښه خبره ده خو باید چې دا کمی د دې نه هم زیات شوی وو ځکه چې په کم رفتار تیل ارزان شوی دی د بجلی نرخ هاغه رنگ نه کم شوی. د سره به یو طرف ته کولستا آرام ملو شوی وو نو بل طرف ته به کارخانو کې د شیانو پیداواری لګښت هم را کم شوی وو چې ور سره به اولستا ارزان سیزونه ملاویدل او بل به ور سره برامدات هم سیوا شوی وو. ادارې وایي چې د کامونو په ترکه او اولس په خوشاله کې د بجلی اهم کردار وي. د ارزانی بجلی سره پیداوار زیاتیږي او د روزګار ډېر موکي پیدا کیږي چې ور سره به روزګاری ختم شي او د خلکو د اخستو توان سیواشی. نو حکومت لپکار دا چې د بجلی پیداوار د پاره د لنډې او اوګدی مودې منسوبې شروع کړي او لستا د ارزان بجلی فراهمي یقیني کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډیلی ټایمز مجلې په بلوچستان کې د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې د مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د وجنې غیر مصدقه رپورټونو په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ګارډین ورسپانې بیا د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سرګندونو په اړه مقاله خبره کړې. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه د ګلې حسن اورو.
ډیلی ټایمز مجللی کی کچری په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا د بیلتون غوښتونکو د یوې ډلې مشر ډاکټر الله نظر د وژلو خبره ریښتیاوي، نو دا به د هغې ډلې د پلویانو لپاره د ډېرې غوسې خبره وي، خو د ځینې بلوچ خبریالانو او شنونکو په اند دا به د اکثریتو لپاره سمانا ونه لري. د مجلې په خبره په بلوچستان کې ځوان کل له سختدریزۍ نه پشا شوی دی، ځکه چې اورپکي او سختدریزه په خپلو عملیاتو کې توپیر نه کوي بلکې هر څوک په نخه کوي. همدغه خبره د نیشنل ګوند یو غړي مجلې ته کړې ده. دته په خبره اورپکي تعلیمي ادارې او استخباراتي ادارې په نخه کوي، اورپکو تعلیم په نخه کړی دی، نو له دې سره دغه صوبه نور شاته پاتې شوې ده. مجللی کې زیاتره ځوانانو د بیلتون غوښتونکو له مبارزې نه ځان لرې کړی دی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ویلي وو چې ریاست به قانون پر ځای کولو لپاره هر ممکن ګامونه پورته کوي. مجللی کې شنن کې وایي چې تیرو عام انتخاباتو وروسته په بنیاد پرستۍ کې ډیر زیات کمی راغلی دی او اوس زیاتره ځوان کول د معاشي مواقعو په لټون کې دي. بلخوا دی ګارډین ورسپانې په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 11 نیټې ترهګریز بریدونو په اړه مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي له الجزیرا ټلویزیون سره په یو مرکه کې شک څرګند کړي چې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونو پلان په افغانستان کې جوړ کړی وو. ورسپانې د ښاغلي کرزي د مرکې په حواله لیکلي چې هغه القاعده وجود نه نو خبر او وسوم نه دی خبر. د نوموړي په خبره هغه په خپل سترګو سندې کتلي او داسې رپورټونه هم نه دي کتلي چې په افغانستان کې القاعده شبکې فعالیتونه کول د دوی لپاره دا یو وهم یا خیال وو. ګارډین ورسپانې لیکي حامد کرزي چې د واکمنې پر وخت یې له پاکستانی مشرانو سره خې اړیکې نه درلودي په دغه مرکه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې جنگیالي د پاکستان ملیشي غړي دي. ورسپانې لیکي چې په واشنگټن کې د مرکې پر مهال د دې پښتنې په جواب کې چې آیا دوی سره دی موافق دي چې په افغانستان کې القاعده شبکې د 11 سپتمبر بریدونه ترتیب کړي ول، کرزي ویل چې په حقیقت کې د ترهګر بریدونو پلان په افغانستان کې نو جوړ شوی او نه هم افغان ولس د دې ذمہوار وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته نړیوال رپورت لرو. فرانس پریس خبری ایجنسی د بیلابیلو هیوادونو نه یورپ ته د تلونکو پناهغښتونکو په اړه رپورت شایع کړی دی. په رپورت کې په دې بحث شوی چې د دې پناهغښتونکو هرکلی کیږي او کسنګه. رپورت دا هم لیکلی چې په دې تازه لړۍ کې تر اوسه 100 پناهغښتونکي یورپ ته رسیدلي دي. بوریوال کاکړی لنډیز وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د لندن ترڅنګ د اروپا په یو شمیر شهرونو کې د پناهغښتونکو په اړه غونډې او لاریونونه کیږي. د ریپورت په لیکنه د غونډې او لاریونونه په ځانګړې توګه په هغو ختیځ اروپایي هیوادونو کې دي چې کوم د زیاتو پناهغښتونکو له قبلولو انکار کوي. په اروپا کې و پناهغښتونکو ته د هر کلی لپاره جوړ شوی غورځنګ ویلې دوی ټولو پناهغښتونکو ته ویل غواړي چې موږ تاسو ته هر کلی وایو. د پناهغښتونکو نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې په روان کال کې تر اوسه 4,13,000 پناهغښتونکو اروپا ته رسیدلې دي. د سازمان په وینا اروپا ته په تلونکو پناهغښتونکو کې تر اوسه 2,048 یا خو په کښتیو کې د ډوبېدو له امله مړ شوي دي او یا هم ورک دي. فرانس پریس خبری ایجنسی لیکي چې د پناهغښتونکو د لړۍ د اروپای ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ اختلاف رامنځته کړی دی. د ایجنسی په لیکنه په دې هیوادونو کې په ځانګړې توګه اټلی، یونان او هنګری د اروپای ټولنې لوړاندیز سره په مشکل کې دي. د اروپای ټولنې د دې وړاندیز لمخې به 1,60,000 پناهغښتونکو ته په خپل خاورو کې پناه او هلته د اوسېدو قانوني اجازه ورکول کیږي. ریپورت جاتوی چې تر اوسه جرمنی تر ټولو د لوی زړه لرلو څرګندونه کړې ده او 4,13,000 کسانو ته پناه ورکولو ویلې. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل کایو پلو د پناهغښتونکو لخوا د اتلي غوندي بلل سوی ده، نو بلې خوا ته په خپل هیواد کې داسې خلک هم ورتسته چې د پناهغښتونکو د منلو پریکړې مخالفت یې کوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ په پراګ کې د ختیځ اروپا پر هیوادونو ژغ وکړ چې د پناهغښتونکو لپاره دی لا نور ګامونه پورته کړي. د سلوواکیا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې دوی د پناه غوښتونکو د مسلې یو شریک حل غواړي، بلکې د ده په وینا د نورو لخوا تپل سوي پرېکړې به ونه مني. په ډینمارک کې واکمن شیلاسی حکومت هم ویلي چې دوی به د اروپایي ټولنې لخوا د وړاندې سوي وړاندیز برخه نه جوړیږي. د یونان له لارې هنګري هیواد ته تر اوسه 115,000 زیات پناه غوښتونکي ورغلي دي، او د دې پناه غوښتونکو د ځورولو له امله پر دې هیواد کلکې نیوکې هم کیږي. د استریا وزیر اعظم وارنر فیمان د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې د هنګري لخوا له پناه غوښتونکو سره سوي چلن دته د نازیانو وخت ورپیاد کړی دی. د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربان ویلي چې د اروپا مشران د خوب په نړۍ کې ژوند کوي او د پناه غوښتونکو د مسلې له خطر نه دی خبر. د ویل دا پناه غوښتونکي د شام په گاوند کې له جوړو کیمپونو څخه هلته ورځي او دوی ته د ژوند خطر نه دی ورپېښ.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د مشال ریډیو خبرونه تا اوغوګي او د ډیور ریډیو خبرونه د ماخام کیا مازیګر پښپګو بزو چې د مشال خبرونه سرته ورسیږي، بیا تاسو هم په دې سپو اوریدل شئ. ډان ورسپانه په یو ادارې کې لیکلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد په قومي اکشن پلان وخت په وخت لوړې کچې غونډې کیږي، خو د ترهګرۍ د نوغي وستلو او فرقیز تشدد د مخنیوي لپاره لا په دې پوره عمل نه دی شوی. شاهین بنیره د دې ادارې مهم ټکی وړاندې کوي.
ډان ورسپانه لیکي دا خبره ده چې د ترهګرۍ پر ضد قومي اکشن پلان د سوري لاندې د شو حل زلو د جاج خسترو لپاره د پوزي او حکومتي چارواکو غونډې کیږي، خو بلخوا د ترهګرۍ د نوغي وسترو لپاره دغه پلان لا پوره نه دی عملی شوی. په دغه اړه تر ټولو مهم کارونه د وسلو د لایسنسونو جاج اخستل، د مدرسو رجستریشن کول، او ترهګرو ته د مالی مرستو دراتګ مخنیول دي. خو د 2018 ورځو د تیرېدو باوجود دا کارونه لا نه دي شوی. په ادارې کې راغلي چې د ترهګرو مالی مرستې تړل د قومي اکشن پلان تر ټولو مهمه برخه ده، او د کال په پیل کې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی وو چې د دې کار لپاره به ټولې ممکنه هڅې کوي، نو بیا ولې د 8 میاشتو تیرېدو باوجود لا دغه کار نه دی پیل شوی؟ دا ټیک ده چې د قومي اکشن پلان د لاندې ځینې وسلوال او د هغوی تنظیمونه په نښه شوي دي، خو دغې سره سره د هغه ځایونو له منځه وړل مهم دي چېرته چې وسلوال وده کوي. ورسپانه لیکلی دی د دې معنی دا ده چې نن کومې ګټې لاسته راغلي دي، سبا هغه وخت په تاوان بدلېدلی شي که چېرې وسلوالو ته د راتلونکو مرستو مخه ونه نیول شي، ځکه چې په دغه مرستو وسلوال یو ځل بیا ځان منظم کولی شي. ډان ورسپانه په پای کې لیکلی دی اوس وخت دی چې د قومي اکشن پلان د لاندې د سغدریزه د بیانیو مخه ونیول شي، ترهګرو ته په ټولنه کې د ګډېدو موقع ور نه کړل شي، او د هغوی مالی مرسته وتړل شي.
بلخوا ډیلی ټایمز ورسپانه په خپل اداریه کې لیکي په دې ورستیو کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو مشر غړی مفتی کفایت الله د خبرو پر مهال د پاکستان په امنیتي ادارو نیوکه کړي او د وسلوالو ستاینه کړي ده، چې ورسته د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د نفرت نه ډک تقریر خبرولو په تور ونیوه. اداریه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان د سختدریزو پر ضد بغیر له څه توپیره کاروایان شروع کړي چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې یو ښه ګام دی. د ادارې مهم ټکی د انیس اجمل نورو.
ډیلی ټایمز ورسپانه لیکي د جمعیت علما اسلام فی ډلې د یو مشر مفتی کفایت الله نیول هغو خبرو ته اشاره ده چې د پاکستان ریاست څنګه د هغو کسانو خلاف اقدام کوي چې د نفرت ډک تقریر په ذریعه تشدد خوروي. پر مفتی کفایت الله تور دی چې نوموړي په چنوټ کې د خبرو پر مهال پر ریاستي ادارو نیوکې وکړې او د وسلوالو ستاینه وکړه. د دې وروسته ترهګرۍ مخنیوي ادارې کارکوونکو مفتی کفایت الله بندي کړې ده. دا په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد قانون د یوې مادې د عملي کېدو وروسته لومړی گرفتاری ده. د دې سربیره په دې رستیو کې د لاور های کورټ په چاپی او برخنایی رسنو کې د متحده قومي مومنت ګوند مشر الطاف حسین په تقریرونو او تصویرونو خپرولو او فعالیتونو په اړه ریپورټونو ورکولو بندیز لګاو. ادارې لیکي د دې اونۍ د پیل د ورځو راهیسې د پاکستان حکومتي او پوځي مشرتابه د فرقاواریت په بنیاد د تشدد او د نفرت خورولو د لمین سوړلو لپاره په لارو چارو خبرې کوي. دغه سي د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان اعلان کړی دی چې وس به هوا داغو کسانو پر ضد هم کاروایی کوي څوک چې بل چاته کافر یا غیر مسلم وایي. نوموړي زیاته کړې ده چې حکومت د وړاندې نه د نفرت ډک تقریرونو د وسلوالو د ستاینو پر ضد ګامونه پورته کړي دي. ادارې لیکي اوس حکومت د هغو کسانو چې نور خلک د تشدد خواته پاروي پر ضد د نه برداشت پالیسي خپله کړې ده. ډیلی ټایمز لیکي دا یوه ښه نښه ده چې د پاکستان موجوده حکومت او پوځي مشرتابه هغو نتیجو ته ورسېده چې د سخت دریځو پر ضد به بې د توپیره کاروایي وکړي. د منفی فعالیتونو د مخنیوي لپاره د یوې واضح پالیسۍ د غیر موجودګۍ له وجې پاکستان په ډیرو مسئلو کې گیر شوی دی. نفرت خوروونکي کسان د خپلو ګټو پوره کولو لپاره په ښکاره ډول د حکومت واک نه مني او د مذهب په نامه د نورو خلکو د وژنې لپاره خلک هڅوي. ډیلی ټایمز لیکي د مذهبي سخت دریځۍ داسې فعالیتونه چې پرې حکومت قابو نشو اچولی هیواد کې بد امنی پیدا کړې ده. ادارې لیکي د بد مرغه د پاکستان کامیابه حکومتونو په تیرو وختونو کې د اغو شیطانی سوچونو ختمولو لپاره سنجیده ګامونه نه دي پورته کړي چې له وجې په هیواد کې ترهګري پیدا شوې ده. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي اوس مناسبه وخت دی چې د پاکستان حکومت د ترهګرۍ او سخت دریځۍ د تل لپاره د ختمولو په هدف په مسلسله توګه کار وکړي.
د انیس اجمل نامو دغه ریپورت اوریده او اوس د سلام پښتونخوا د خبرونې یو بله سندره بلکې غزل د غنی حسرت په غږ کې اورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې مو د غنی حسرت په خواږه جبه د کلام اوریده ورزو ریپورتونو ته ایکسپریس ټریبیون رسپانې په پاکستان کې د خزو د تحفظ لپاره په قانون سازي او د هغه په عملی کېدلو کې نیمګړتیا او تکتنه کړې ده. لیکي چې په دې 13 اوسو کلونو کې په دې حواله یو شمیر قانونونه جوړ شوي خو په مکمل ډول عملی کړی شوي لا هم نه دي. ورځپاڼه زیاتوي د دې هیواد ښځې هم د خپلو حقونو په اړه بیداری نه لري. د مقالې مهم ټکی د ملیحه مرزاده ناورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې په تیرو لسو کلونو کې د ښځو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي، خو عملي کېدل یې اوس هم پاتې دي. ورځپاڼه لیکي یوازې له قانون سازۍ سره دغه مقصد نشي پوره کېدی، بلکې د قوانینو عملي کېدل او څارنه هم هغه عمره ضروري دي. ورځپاڼه لیکي یا خدا قوانین د جمهوري حکومتونو د هلو ځلو نتیجه وي چې ښځې له تشدده ژغورل غواړي، او یا غواړي چې نړیوالو ژمنو سره سم عمل وکړي. رسپانه په عین حال کې د عدلیه د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکو ادارو او د میډیا رول هم په ګوته کوي چې د ښځو د تحفظ قوانین په جوړېدلو کې لوبوي. رسپانه لیکي په ملک کې خواوشا شل قوانین دي چې نیغ په نیغه یا بلا واسطه له ښځو سره تعلق لري، خو د رسپانه په خبره دې ته ضرورت دی چې د دغو قوانینو په هکله عامه پوهاوی پیدا شي، ځکه چې د معلوماتو په اوسني دور کې د اوسېدلو باوجود زیاتره ښځې له دغو قوانینو خبر نه وي. ورځپاڼه ښځې له خپلو قانوني حقونو بې خبره پاتې کېدو کې د میډیا ناکامي په ګوته کوي او وایي چې که دوی خبر وي نو مسلې حل کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په پاکستان کې د ښځو د تحفظ قوانین جوړېدلو نه مخکې ډېر کم تشخیص کېږي چې په کومه برخه کې د ښځو د حقونو حالت خراب دی. بلخوا د جوړو شوو قوانینو د موثروالي د معلومولو لپاره د سر کومه طریقه هم نشته. داسې طریقه کار هم نه دی موجود چې د قوانینو په عملي کېدلو کې د خنډونو نشاندهي وکړي. ورځپاڼه لیکي د دې ترڅنګ د قانون جوړونکو او عملي کوونکو ترمنځ چې کومه خلا ده پر هغې هم باید چې کار وشي. ورځپاڼه لیکي د کلتوري محدودیتونو له امله د ښځو په وړاندې د تشدد ډېرې پیښې نه رپورټ کیږي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې له ښځو سره تشدد زیاتره په کلیوالو سیمو کې کیږي، نو پکار ده چې قانون سازان دې خبرې ته هم پام وکړي. ورځپاڼه لیکي د قوانینو او اصولو په اسانه کولو او په اړه په پراخه کچه د معلوماتو په خورولو سره د ښځو تحفظ ښه کېدی شي. د ورځپاڼې په خبره په خیبر پښتونخوا کې د خزینه پولیسو په ښه کولو کار روان دي چې د صنفي جرمونو جیلونه جوړیږي. د خزینه پولیسو نیټورک او په 15 پولیس تاڼو کې د ښځو جدا څانګې د جوړولو په لړ کې هلې ځلې روانې دي. رسپانه بیا د پارلمان د خزینه غړو یوې ډلې ویمن پارلمنټری کاکس ته جوړېدلو ستاینه کوي او وایي چې دغه ډلې ته پکار دي د ښځو د حقونو د حالت، قوانینو او د عملي کېدلو جاج دی واخلي او په کامی کچه دی یوه څېړنه وکړي. رسپانه په اخیره کې د ولس په فکر او سوچ کې بدلون د ښځو د تحفظ لپاره تر ټولو ضروري ګرځوي.
یو ناسا بدراز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه لژوند د سرنسته ده
غل په میر چې په ګولو باندې با نظریا سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته دی امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابونه ته کینی ټول خپل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ نن د اتوار ورځ ده. د راتلونکي غړی په دویمه برخه کې بدرته د سولې په لور خبرونه هم وړاندې کوو، خو اوس یو ریپورت ته ورزو. د خیبر پښتونخوا صوبې د کلتور سانګوای دا ځل به د اسلام آباد د لوک ورسه په کلتوري میله کې دوی د پیښور خار د مشهور زینو نمونه خلکو ته خایچ پکې با قصه خانه او ګنټګر هم شامل وي. د دې میلې لوجه به د پښتنو کلتور ته سومره ګټ ورسی. په دې حقلا د اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سیرا ظهیر دا ریپورت را لیکلی.
د خیبر پښتونخوا د کلتور څنګه په وینا چې اسلام آباد لوک ورسه کې به دروانه میاشتې د 15 نیټې نه کلتوري میله پیل کیږي چې پکې به دازل دوی ته د صوبې ځانګړي روایت او کلتوري ځایونه خلکو ته پګوت کوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د کلتور ډایرکټر محمود خان وی چې دازل دوی ته بیا کړی دا چې د پښتنو د نور کلتور سره سره خلکو ته دوی د خیبر کیسه خانه بازار ګنټاګر او چوکیتګر په شمول د نور کلتوري ودانو نمونی وخا چې نړۍ د پښتنو د دې صوبې د تاریخي ځایونو او کلتور نه هم خبر شي. محمود خان په دې حقلا زیاته کړه.
اربا بغټ جوړیږي، دا غي شکل به جوړیږي، کیسه خانه بازار به پکی وي او ګنټاګر به پکی وي ان شاء الله. او دې زبردست پروګرام دی زموږ. موږ د نړۍ په هر کال کې د لوک یو انوال سلیبریشن دی لوک میلا، نو اکه موږ باقاعده اشاخلو اکه موږ خیبر پښتونخوا په ویلن جوړوي او اکه زموږ ټول چې کوم ثقافت دی د خیبر پښتونخوا چې اوجاګر کوي اکه موږ دستکاری دا زمون فوک ڈانسز دی زمون فوک سنگنگ دی زمون ٹریڈیشنل فوڈ دی او پر پیخور پک مونگ آباد کڑے یال تا ټول خیبر پختونخوا پک آباد ای ټول ډی خان نواغ لتر ہزارے پوری سی کمے او سواد پوری دا ټول ہر قسم خلق پک وی
کله چ مشال ریڈیو د لیکوال او کلچر پوها اکبر الدین د دې میلی تابع کوي دو په حق لو پختل نو هغه وی چی باید د خیبر پختونخوا د کلچر محکمه په مستقل بنیادونو باندې په لوک ورسکی د پختونو د کلچر نخي کیږي اکبروتی وی
کوم د پختونو اجتماعي ژوند د غی کلور دی د غی کلچر د پاغه باندې به هم یو مثبت تر کیږي چې په لوک ورسکی داسې قسمه اکټیویټیز کیږي خو زدینا بیا ته یو خبره کول غواړم چې کوم ګندارا سیولایزیشن چې کوم دی هغه زمونږ منل شوی تنظیم دی چې زمونږ تر زرګونو کال تاریخ د انسانانو خو نو کو د پیښور سره سره په لوک ورسکی په مستقله توګه باندې د ګندارا تنظیم نه نه خاني اولګول شي چې پاغه کې زمونږ تخبه کنده راتي پاغه کې زمونږ د بوتکړې ګلکدي پاغه کې جمال ګړې شاباش دا د رنگ چار صدا او دا ټول د پښتونخوا وطن چې کوم ګندارا سیولایزیشن دی دا غي نه نه خاني اولګي د دینه با زمونږ چې کوم الټ سیلانی راځي کوم لوکل خلک دی نو هغه ته با یو ډیر مثبت پیغام ورکړي
د ذکر دا په اسلام آباد کې هر کال د پاکستان د کلتورونو مشترک اداره لوک ورثه دارنګ میلې تابع کوي چې پکې د پاکستان د سلور وانو صوبو خلک د خپل کلتورونو خودنه کوي او د غرنګ دی میلې ته په اسلام آباد کې مش غیر ملکیان هم راځي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
تبصرے شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
دل دردا ٹپی وایما خلق دا موای چیز خوشحال یما دزل پسر میں نویش تے سر پس در گبدے کلو وینا دنوار لسمیش کو کے راشوا عزت ہم یو دلے سم وګورم دیار دی دنا لوی اخترا تیرا سو تا انتظار کو مایا نا دکڑ مار د سر خا ماروا جد خوانم نو خبر کڑے با دے وما دزل بازار دیوران کو پدیوران شبی بازار بیا را شمایا نبا دیار گلی تا زموائی دا خوشا لئے نا خوب لی موتا نرا دینا تبا کابل تا روانی گم سینا زار شم جا بہو کھوتی دنونا بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو بہو آو بیزوانا تچ پسرو شندو زنگے دے لکھو بہو خوشحالی
مسافر له غم وخکې تو یو کبھی یار ژوند ګران دی و چې آشنا نوی د وطن څه بې وطن خلک د یار لغما پایم او لکه چې بوټه په بولو شوه وینا یپ دې لویا دنیا کې نو